سلامونه اوریدونکو مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د اگست 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کلی کوم په روان یو سات کې د خیبر پختونخوا پر امنیتی حالات او له دې سره سره پر ځینو نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورزو خبرونه ته وړاندې کوونکی زموږ همکار انیسا جمال ده.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د چمن اوسیدونکو سوداګرو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د سفری اسنادو لاسمی کېدو خلاف لاریون کړی دی. په سوات کې د امن لپاره لاریون شوی او د روسیې په بلګراد سیمه کې ایمرجنسی اعلان شوی. د خبرونو تفصیل. نن د بلوچستان په چمن خار کې ځایي ولس او سوداګرو د خپلو غوښتنو لپاره لاریون کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر تر دفتره پورې ورغلل او هلته یو واري بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ له ژمنې په شا شوی دی. په چمن خار کې ځایي ولس او سوداګرو د سفري اسنادو شرط ختم لپاره لپرونه یو سل بیا پرلت پیل کړی دی. په چمن کې نهم میاشتنی احتجاجي ناسته د جولای په 21مه تر هغه وروسته ختمه شوه چې د پرلت غړو مشرانو ویل چې حکومتي مذاکراتي پلاوی ورسره د پخا په سر په شناختی کارډ او تذکرو د تګ راتګ غوښتنې ومنلې. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومتونو لا تر اوسه په چمن کې د نوي پرلت وهلو په غبرګون کې سندي ویلي، خو مخکې د پرلتوالو د غوښتنو منلو په اړه ویلي وو چې خپلې ژمنې یې پوره کړې دي. د خیبر پختونخوا د سواد د چارباغ سیمې اوسیدونکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا خلک نن د پاکستان ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتي وو. د پاکستان بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي وو او د امن نارې وهلې. د لاریون ګډونوال ثواب خان مشال ریډیو ته ویل چې د سواد اولس نور پوځي عملیات نه مني او دوی په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي.
مونږ په دې اهم ورځ باندې د ټول دنیا د نړۍ ته او خاص کر د خپلې مقدري ادارې ته دا پیغام رسو چې مونږ نور هیڅ قسمه د اپریشن متحمله خلک نه یو. په دې علاقه باندې هیڅ قسمه دهشتګرد نشته. دا ډیر پرامن خلک دي. زموږ سره د مختلف مذاهبو خلکو دلته وخت تیر کړی دی او په امن باندې پاتې شوی دي. زموږ دا پیغام دی چې مونږ پرامن خلک یو په امن کې پاتې کیږي. مونږ ډېر زیات خوشاله.
دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت د جون په 28مه د اسمه استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد د ازادۍ ورځې په مناسبت اولس په ځانګړي ډول ځوانانو ته په پیغام کې ویلي دي چې د هیواد د سوکالۍ سولې ثبات په برخه کې د حکومتي هڅو ملاتړ وکړي. الته د پاکستان سرکاري رسنیو دا هم لیکلي چې د ازادۍ ورځې په مناسبت د پوځ مشر جنرال آسیم منیر په یو بیان کې د پاکستان له ټولو کورنیو او بهرنیو غواخونو څخه د خوندي کولو شمنه کړې ده. د یو بل خبر لمخې د اوتمانسو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی دی او د اګست په 14مې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په حیث د لمانځلو پریکړه کړې ده. د اوتمانسو جرګې مشرانو پرون په میرالي کې د امن پاسون ګډونوالو ته ویل چې د دوی په بیا بیا غوښتنو سربیره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. بلخوا د پاکستان حکومت او فوج وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. هلته د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې سیمې مشران هم وایي چې نن یې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی دی. د انګور اډې سیمې مشرانو پرون د احتجاجي غونډې پر مهال ویل چې دا پریکړه لا غرستو کړې چې حکومتي چارواکو لا هم د دوی د پرلت غوښتنې نه دي منلې. په انګور اډه کې ځایي ولس او کاروباریانو د 2023 کال د نومبر له 12مې پرلت پیل کړی دی. هغوی له افغانستان سره له سفري اسنادو پرته د تګ راتګ ترڅنګ د ژوند د یو شمېر نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. خو د کوز جنوبي وزیرستان انتظامی مشر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره په سرحدي دروازو باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لاسمی کړی دی. د پاکستان حکومت د اګست له 14مې څخه د پټرول او ډیزلو بیې کمې کړې دي. د مالی وزارت د اګست په 14مه په اعلامیه کې ویلي چې د یو لیټر پټرول نرخ سه باندې 8 روپۍ کموي چې ورسره نوې بیه 2.96 روپۍ ته ښکته شوې ده. وزارت ویلي دي چې د ډیزلو بیه هم څه کم 1 روپۍ کموي چې ورسره د یو لیټر ډیزلو بیه 2.68.02 روپۍ شوې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو جنکو خپلواکي حقونه او رسنۍ ژوند په نښه کوي. ملګري ملتونو وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. او اخیری خبر دا چې د روسیې په بلګراد سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې اوکراینی ځواکونو په کرسک سیمه کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د سیمې والی د اګست په 14مه یعنی نن په ټیلیګرام لیکلی چې په بلګراد سیمه کې اوس هم حالات مشکله او ترنګلې دي. د زیاته کړې چې د اوکراینی ځواکونو لخوا هر ورځ بمباري کیږي، کورونه ړنګ شوي او ملکیان پکې وشل او زخمي شوي دي. د بلګراد چارواکو د اوکراین او د کرسک سیمې سره په پوله نږدې اوسېلو ته د نیستیو زلو څخه د سرګونو ملکیانو د وتلو اعلان کړی دی. مسکو، پکرسک، بلګراد او بریانسک سیمو کې د تراګری ضد عملیاتو ویلي دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دي چې د مسکو په جنوب لویدیځ کې د ورونیش سیمې د پاسه د اوکراین 2 ډرونونه یې ویشتي دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل نوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید. نن د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې ځای ولس او سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره لاریون کړي. د دوی وینا ده چې حکومت ورته ویلي وو چې له افغانستان سره د پاسپورت او ویزې د شرط پرته به اوس تګ راتګ کولی شي، خو د 100 ورځو تیرېدو وروسته حکومت د خپلې خبرې نه پشا شوې دي. دا وخت موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم د ټلیفون په لیکه اسمت تاسو ستړي مشي وای ما په دغه غاړه ورستي سم معلومات لري.
مننه تاسو ستړي مسته نن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 18 پیل شوی وو چې د روان کال د جولای پر 18 هغه مهال ختم کړل شو چې کله د بلوچستان حکومت لکم لندمال حکومت چې جوړ شوی وو داغه په پانی د کورنۍ چار وزیر ملک ایناتلا کاسی پرلت راغلی او هغه د پرلت د کمیټي غړي چې نیولې وو هغه یو ځای لکه دراویستل او په پرلت کې اعلان وکړي چې نور د حکومت سره زموږ خبرې ستوي دي او ستاسو ټول غوښتنې چې دي هغه منل ستوي دي. خو بیا لاغه ورسته د پفانی پرلت ویان صادق اڅکزي مشتوول چې دغه غوښتنې چې دي هغه نه دی عمل شوی، بس یو تلور 15 ورځې خلک چې دي هغه لکړسول بغیر پاسپورت او ویزې، خو بیا بیرته هغه شرط مرتکشه شو چې تاسو به پر پاسپورت او ویزا باندې ځئ.
او سمت بیا
چې موږ انتظار
او سمت دی وخت کې دا تاسو چې څنګه خبرو وکړه په دې کې د پرلت زیرو مشرانو دا ویلی وکنه مشال ریډیو ته هم زیرو دا خبره کړې و چې د دوی پر غوښتنو باندې عملی کار پیل شوې دی.
بله دی، نو خو کم چې ما خبره وکړه چې دوی کله پرلت ختم کړي نو دا چې د درو ورځو په لور ورځ لپاره دی وویل چې غزمج بغیر ویزه او پاسپورت باندې تاګو راتګ چې دی هغه لکړل څو، خو بیا بیرته څلور 15 ورځې کې هغه بند کړل څو. نو دوی دا ول چې موږ 2 ورځې انتظار وېستې ډېر وشت ورځې، نو هغه زموږ غوښتنې چې وي دغه څخه حکومت چې دی هغه پر شا کړل څو. نو دوی پر 14 اگست باندې بیرته پرلت پیل کړی، یعنی پرون ورځ دوی پرلت پیل کړی او نن 14 اگست دوی یو احتجاجي لاریون په چمن کې اعلان کړی. نو زه لیس شبه مخ کې په احتجاج کوم. ما ولیدل چې په لوی شمیر کې سوداګر لغړیان یا پنديان چې وو سیاسي ګوندونو د غمګرتیا کوله، دی راووتو په شار کې تور بیرغونه راخېستي او هغه خپل غوښتنې کولې چې مرتدی بغیر پاسپورت او ویزې د تګ را تګ اجازه راکول سي. نو دغه احتجاج دی د پخوانی پرلت لزه را پیل کې او د شار پر سړکانو باندې تیرېدو چې د ځلی انتظامی مخته ورسېدو او لا غځه به تر خبر کړل سول راغلو د چمن کم پولیتنز دی کومه سره دی دروازه چې دا هلته به تر خپل پرلت کښې نه وي او مهاغه خپلې پخوانی غوښتنې کوي چې د چمن او سین بولک خلکو ته دی د پخوا پشان پر پاکستانی شناختا او بغان تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورکول.
ډیره مرنه کورمودان اوریدونکو تاسو معلومات اوریدل چې نن په د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې ځای ولسو سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره یو احتجاجي لاریون ترسره کړ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو سواد ته چرته چې په چارباغ سیمې اوسیدونکو نن د امن لپاره یو لاریون کړی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم د لاریون ته ورغلی دی. دا خلک نن د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلي دي. د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي دي او د امن نارې وهلي دي. نو د دوی خبریا ورو چې د دغو مظاهره کوونکو پر غږونو پیلېږي.
په ټول ملک کې د پاکستان د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. ولې په تاسو چارباغ کې په داسې حال کې مانځل کیږي چې ګڼ شمېر خلک راوتي دي، په لاس کې سپینې جنډې نیولې او د امن نارې وهي. دوی سره د پاکستان جنډه شته، نو سره د سیاسي ګوند دغه یو مشر موږ سره موجود دی. رولامین نایب، رولامین نایب سره خپل لیکوال دی، شاعر دی، ادیب دی. دلته پښتنه کو سلامونه. نن تاسو جنډه راغستې ده، په لاس کې دي نیول او غرمو کې ولاړ یې. او د پاکستان د ازادۍ ورځ ولې
دا څنګه چې په دې غرمو کې د ولس راوته لوی واړه راوته دي، هغه نور اسم طالبان نه کوي. هغه په دې مکه باندې، په دې ګل ورینه مکه باندې، د سیندونو چنارونو په مکه باندې، د سواد په خایس باندې هغه نن امن واړي. چې موږ ته امن ملاو شي، نور زموږ اس نه دي دینه په کار
چې هر من د چانه واړي ولې واړي.
دا موږ د حکومت وطن واړو، د حکمرانانو واړو چې چا سره د دې ملک واک اختیار دي، د چا سره چې د ملک واګي دي، هغه تنن دا قوم دا میسج ورکي، دا پیغام ورکي، دا واړه لوی دا ورته پیغام ورکي چې په دې ځمکه باندې نور امني، په دې ځمکه باندې نور دماکه نه، نور په جنازو چتور موږ ستړي شو، زمنګ مدرسې تباه شو، زمنګ تهذیب، زمنګ جبا ارس تباه شو. موږ به وچه نیمه سوکړک د درې ورځو سره ډوړې د شوندو ګټ په سکاو خو چې په دې ځمکه باندې امني او موږ امن واړو.
دا کم د امن لپاره خلک راوتي، جنډي راغسي، ناري هم وهي او د امن ناري هم. یو بل مشر موږ سره د چارباغ اوسیدونکو دی. تاسو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جنګلو سره وګي
جاوید بھائی جان، چارباغ تحصیل نائب نظیم سابق.
صرف د چارباغ خلک امن غواړي، په سواد کې ټول خلک غواړي، ولې غواړي؟
ټول صرف د چارباغ نه، په ټول سواد کې غواړي، په ټول کې پی کې کې غواړي، په ټول دنیا کې امن غواړي. امن چی تعلیم بھائی، امن چی صحت بھائی، امن چی کاروبار بھائی، او صرف او صرف زمونږ د امن غواړو، بل څه مطالبه زمونږ نشته.
دا نو دا دلته خو امن دی، په سواد کې بل حال، سواد کې خو بل حال سداسي چاودنی نه دي شوی، نه چې دغه سداسي حالات راغلي دي چې را کړبي ولګي څنګه په خواني حالاتو.
بالکل خبره صحیح ده. خو کم خطر چې کم حالات روان دي، داغي خوب حیراز زمونږ سره ده، داغي ير زمونږ سره ده. دی په دینه مخ کوم زمونږ باندې ذات وروتی دي، دا حالات په مونږ باندې وروتی دي. مونږ دا شیزونه مونږ زغملیوم دي، مونږ کتلیوم دي، مونږ هغه خبر ته بیا نه یو تیار. د خپل ير ورو دي چې موږ به دوباره باندې بیا مطلب دا تکلیفونه، دا مشکلات موږ ته ایسو دي، دې کې به کې خلکو ته بیا پیښ نشي.
او ردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او دې وخت کې ما سره د سواد د شخصي تعلیمي ادارو یو مشر ثواب خان موجود دی چې په تیر وختونو کې موږ د امن د پارغ پورته کړل. ثواب خان نن په ټول ملک کې ډنګ ډنګ دي، باجی غږیږي، ترانه ویلې کیږي، خو زه ګورم د چارباغ ولس راوتل لاس کې سپینې جنډې نیولې دي. نو سره سیاسي جنډه شته، نو سره د حکومت سره جنډه شته، صرف او صرف د امن غږ کوي. د امن او مطالبه کوي، ولې کوي؟ نن د امن مطالبه. په سواد کې بالکل امن دی، په سواد کې بدامنی نشته دی. په داسې حال کې
بنیادی خبره دا ده چې نن د ازادۍ ورځ ده. ازادۍ خلک دې لپاره حاصلې چې دا غو نسلونه په امن باندې، په سکون باندې، هلته تعلیمي ادارې محفوظي، هلته خلکو ته مطلب روزګار مهیا وي. په دغه تناظر کې کرن موږ دا ورځ منځو د 14 اگست په حواله سره. دا دې د وژنې منځو چې په دې علاقه باندې ډېر زیاتې اپریشنې شوې، د دې علاقې خلکو ډېر زیاتې قرباني ورکړې ده. موږ په دې اهم ورځ باندې د ټول دنیا د نړۍ ته او خاص کر د خپل مقدري داري ته دا پیغام رسو چې موږ نور هیڅ قسمه د اپریشن متحمله خلک نه یو. په دې علاقه باندې هیڅ قسمه دهشتګرد نشته. دا ډېر پرامن خلک دي. زموږ دلته کې په زرګونو کاله تاریخ پروت دی. زموږ سره د مختلف مذاهب خلکو دلته وخت تیر کړی دی، هغه په امن باندې پاتې شوی دی. زموږ دا درخواست دی، زموږ دا میسج دی، زموږ دا پیغام دی چې موږ پر امن خلک یو، په امن کې پاتې کیږو. موږ ډېر زیات خوشاله یو.
بل مشر ما سره ولاړ دی، هغه چې د لاس کې سپینه جنډه ولا او په دې غرمو کې ولر د خپلې پبره غلي سلامونه
سلام
بل پیجن ګرور سره تاسو
زید خان نوم لري د منګلور قومي منځرګې ممبر یم
د پټول ملک هنن چې دنه بیګا تشوازی نه شي ودي نن چې دنه جنډې او بیګلې او دا غږیږي
چونکه
مې ترانی غږیږي
چونکه دا امن چې د زمونږ د پاره زمونږ یو بنیادی ضرورت دی د دې د پاره زمونږه متوریزي جرګې هم او منګلور قومي جرګې هم منګ دیوبل سره دا فیصله وکړه چې موږ ټول برازو په جمع باندې او پر امن طریقه باندې مو چې امن غواړو په پر امن طریقه باندې امن غواړو چې موږ له موږ ترې امن میلاو شي موږ ترې سیاحت موږ ترې روزګار میلاو شي موږ دغه چې کم دي دا سکولونه چې امن یې سکول بچلېږي چې امن
هغه پالیسۍ سوې چې په اپیکس کمیټه کې حکومت فیصله کړو چې په سواد کې شامل لې موږ به اپریشن کوو هدفي اپریشن به کوو د وسلوالو خلاف چې کوم ځای بدم دي سواد کې دغه اپریشن ته تیاری
نه یو بالکل وطن تیار موږ مخز دېز غپلې شو یو زمونږه کړي د کورونه وتی دي زمونږه خلک ډېر دېز غپلې شوې لري هر تر باندې موږ تلیو موږ ډېر موږ ډېر به ځتیا نشوي دي دا شي دا ته موږ په هیڅ جوړ باندې تیار وته نه یو دي
دا مشال رادیو
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د سوات نزو شمالي وزیرستان ته چرته چې په میرلي کې 13 ورځ د عمل لپاره لاریون وشو چې پر عامل سربیره قبایلی مشرانو د سیاسي ګوندونو مخکخانو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو پکې ګډون کړي وو. لاریونوالو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او پوز د امنیت د ټینګښت غږ وکړ. پر دې مهال د اوتمانځیو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز هم اعلان کړی او د اګست 14مه یې د تورې ورځې په استل منزلو فیصله کړی ده. نور تفصیل د عمر وزیر نو
د غلاریون د هغې وروسته وشو چې د اګست 7مه میرعلي حسوخیل او موسکی کې وسلوالو او فوز ترمنځ نښته وشوې. بیا د غلط ځایي خلکو جرګې پیل کړې او پرون یې د امن پاسون په نوم غونډه وکړه. دا امن لاریون وروسته پرون ماښام د اوتمان ځای جرګې ویان مولانا بیت الله جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې نن 14 اګست به د وزیرستان ټول بازارونه بند وي. په دوکانونو مارکیټونو به خلک تور بیرغونه لګوي. حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. نو د ده په خبره نن به د غلطه پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم وباسي او 14 اګست د تورې ورځې په توګه لمانځي. اوتمان ځای جرګې د تیر یو کال نه د غلطه غونډې روانې دي چې څو میاشتې وړاندې یې حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی وو چې غوښتنه یې ومنل شوې. خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې. د میرعلي حسوخیل او موسکی ځوانان وایي چې د غلطه د امنیت ټینګښت ډاډ غواړي. غنی احتجاجونو ته دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه او فوزی چارواکو چې نه غوښتل نمونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز د غلطه امنیت ته ژمن دی. وسلوالو زید یې کاروایې توندې کړې. د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړې چې دا مولس د ځان مال د ژغورنې پوره هڅه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوډ پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په قبایلی او جنوبی ضلعو کې د بدامنۍ پر زیاتیدونکو پیښوند ښنه خودلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د امنیت ټینګښ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا حکومت او پوځ ویلي چې د امنیت ټینګښ لپاره لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور حال له پېښوره د مشال لیډو خبریال وسیم سجاد راکوي.
محسن داوړ په خپلو خبرو کې وویل د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د پاکستان حکومت کرفت کمزوره شوی او وسلوال پر مبینه ډول د غلطه عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه،
پاکستانی فوج اور طالبان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے،
دا پاکستانی فوج او وسلہ والوں پمنس کی نختی کی گی او دا حقی پا نتیجہ کے دا ٹولو لی زیان عام اولست اوڑی دا دے خلق کو جن سخت اغیزمن کرے دے خلق نگواری چی دیو یواری بیا دا خپل کورونا نا اوزی خلق کو احتجاجونا اوکڑا زکا چی دا پاکستان فوج او پاکستان حکومت تیرو اپریشنون رستو خپل ادبار دلاس ورکڑے ہو دا عوام اعتماد پا دی پاتی نو زکا عوام و لدوی مخالفت اوکو
رہا نہیں تا اس لیے عوام نے اس کی مخالفت کی
خود پاکستان حکومت او فوج وقت پر وقت کی ادھیانی ورکڑی چی دا امنیتی زواکونو گرفت مضبوط دے او وائی ہی چا تا اجازہ نور کوی چی ریاست تا گواخ اکڑی دو پاکستان حکومت په تیر میاشت کې د ازمه استحکام په نامه د وسلوالو پر ضد اپریشن اجازه هم ورکړې وه. په پاکستان فوز ویلول چې یاد اپریشن به د استخباراتو پر بنسټ کیږي. البته د قبایلي ضلعو خلقو سره اندېښنه ده چې د یو وار بیا سر پورته کوونکي نامنۍ په ترس کې بعد دوی کډوال کړل شي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د ملي جمهوري غورځنګ د خیبر پښتونخوا د پارویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل،
اوورال کوم حالات وګورو، مطلب د بلوچستان د پښتونخوا او بیا د فټا، بیا په فټا کې د شمالي وزیرستان او بالخصوص د میرلي، نو په میرلي کې په روزانه په بنیاد باندې هلته په سنسه شکل کې جګړه روانه، یا به چېرته ټارګېټ کلینګ، یا به د طالبانو او د فوج تر منځ نښتي روانه. خو په دې ټوله جګړه کې اصلی توان چرا سی غاوا مترس مون غواړو چې دې منسوبو ته او دې جنگونو ته د پای ټکی کېدی او د نورې دنیا په سر او د نورو خرونو په سر زمون خلک هم پرام نه ژوند وکړي.
په خبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په مسله پوهان د یادې ستونزې یو شمیر وجوهات ښایي، خو تر ټولو لوی پکې په تیر حکومت کې شوی هغه معاهده یادوي کوم چې د وسلوالو او پاکستان ریاست ترمنځ شوی و. بیلابیل قوم پرست ګوندونه یادی معاهدې ته د وسلوالو د ریسیټلمنټ یا بیا آبادېدلو نوم ورکوي. خو د تیر وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویل چې د ریاست سره د غنا علاوه بل کملاره نه و. په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا سر پورته کوونکي ترهګرۍ په اړه په پېښور کې میشت صحافي او شنون کې لحاظ لی وایي،
ګوری په 2020 کې د افغانستان نه د یو اندازې مطابق کوم چې د انټیلیجنس هم دی کوم چې د حکومت هم دی، تقریبا د 40 نه 50 هزار پورې چې کوم طالبانو هغه د افغانستان نه سره د خاندانونو دلته راوستلی شي. بیا د هغې نه پس که موږ وګورو په 2022 کې یو وار بیا د طالبانو دغه ریلوکیشن د وجې نه دلته واپس چې کوم د ټیرریزم سیوا شو په افغانستان کې، د هغوی دپاره د طالبانو حکومت رالی، حالات نورم ښه شو. نو که موږ وګورو په هر کال کې د تیرو کلونو په نسبت باندې د خصوصا د ټي ټي پی او د داعش کاروایانې نه صرف زیاتې شوې دي، بلکې هغه مؤثره شوې هم دي، او مؤثره په داسې دي چې دا دواړه ډلې د عامو خلکو په ځای باندې زیاتره زمونږ انټیلیجنس ادارې، زمونږ فوج او پولیس ټارګټ کوي.
په تیره میاشت کې د پاکستان د حکومت د پریکړو وروسته د دغه ملک فوج او نورو امنیتي ځواکونو د انټیلیجنس بیسډ اپریشن ترهګرو پر ضد اپریشنونه تیز کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، ورزو یو بل موضوع ته، د کوز جنوبی وزیرستان د انګورډي سیمه اوسیدونکو په احتجاجي جلسه کې د اگست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی. د انګورډي سیمه مشران وایي چې دا پریکړه یې له هغه وروسته کړی چې حکومتي چارواکي لا هم د دوی د پرلت غوښتنو ته تیار نه دي. خو د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال رادیو ته ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره پر سرحدی دروازو باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړی دی. البته د انګورډي ولسته د ژوند د بنیادی اسانتیا ورکولو لپاره ضلع انتظامی ګامونه پورته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل لسیمینا د اشتیاق مسید په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسیدونکي د سلوارم په ورځ په احتجاجي جلسه کې د 14 اگست د پاکستان ازادۍ ورځې تقریباتو بایکاټ پریکړه یې کړې. د انګورډا سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله په احتجاج کې د شوې پریکړې په برعکس مشال ریډیو ته ویایي،
درنه د احتجاج پیراشولې زمیږ په ګراوند باندې د حکومت پاکستان د طرف نه هیڅ شای نشته. د تعلیم په حواله، د صحت په حواله، د کمیونیکیشن په حواله، روډی نه هر څه حالت زر د خاروبت خودمیش اهمه مطالبه میږ به زه پاسپورت مانی خو د نن لوکل د پوره میږ دا درخواست کړای دی چې په دغه زو پاسپورت کې مو پالیسی د پاکستان د مکمی خلک ته ریلیف روغړای شي. د کوم خلک تقسیم شوی دی آر پار کوم احمدزای ابو د دولت د انګورډه 8 کیلومتر آر پار دغه پوره میږ ریلیف غوښتل.
د انګورډه سیمه احتجاج یو بل مشر دین محمد ویایی چې حکومتي چارواکي د سیمه احتجاجي درنه غوښتنه منلې ته تیار نه دي. د زکه د سیمه اوسې دین کې د پاکستان ازادۍ ورځ باندې په احتجاج په خپل کورونو او ګاډیو باندې تور بیرغونه لګولې پرېکړه یې کړې ده.
څومره د لکې علما دي، مجوانون دي، مشرون دي، دوی په ګڼ تعداد باندې واریلي واسطله بیا یې نه بعد چې کوم د انګور اډې ګیټ 0.5 په دې باندې موږ جلسه وکړه په یوه کې موږ وو چې موږ د پاکستان سره 14 اگست نه کې موږ د پاکستان خلاف نه یي او د جنډې خلاف نه یي. موږ ته حکومت سہولت نه درکړای موږ په تاسو پاکي ځکه چې موږ لاس میاشتې چې موږ درنه حکومت
مشال ریڈیو چې د انګور اډا سیمه اوسیدین کې وشتنه او د پاکستان ازادۍ ورځ تقریباتونه د بایکاټ کولې په باراکښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
اوریدونکو تاسو د اشتیاق مسید رپورټ اوریدو. ورزو یوې بلې موضوع ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د ډیجیټل ترهګرۍ یادونه کړې ده او د دې پر ضد د ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. په 14 اگست په پاکستان ملټري اکیډمي کاکول کې د ملک د ازادۍ ورځ د لمانځلو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل چې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. تر جنرال عاصم منیر وړاندې د پوځ د عامه اړیکو څانګې اس پی آر مشر جنرال احمد شریف د ډیجیټل ترهګرۍ اصلاح هم کارولې وه. دا چې د پوځ لخوا د ډیجیټل ترهګر اصلاح د چا لپاره کارول کیږي او د دې ذکر کولو پایلې به څه وي، په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي دي چې په ملک کې د ډیجیټل ترګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. په 14 اگست د پوځي افسرانو د روزنې مرکز یعنی پاکستان ملټري اکیډمي کاکول کې د ملک د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې دستوري ته د وینا په مهال هغه وویل چې ډیجیټل ترګران غواړي چې د ریاستي ادارو او خلکو ترمنځ درز راولي خو دوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. جنرال عاصم منیر وویل چې آئین خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي خو د دې حدونه هم په ګوته کوي.
افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی
دا پاکستان فوج کمزوری کول دا ٹول پاکستان کمزوری کولو برابر دی. ز پوخ بولرم چې هیڅ منفی وقت دا مور او مینې دا رشتہ نه پخوا کمزور کړي وا او نه به پرتلون کې وخت کمزوری کړي. فوج د ملک دننه او بهر ساتنې سوګند پرته کړی دی او هر ورځ د دې پر خپل وینه تویوي. مونږ به په هیڅ حال او هیڅ قیمت چاته د خپل قربانۍ ضایع کولو اجازه ور نه کړو.
قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے.
دا پاکستان پوز پروستوی کے دا ڈیجیٹل ترگرہ اصطلاح جوڑا کرے دا او بیا بیا یې کاروي. په لومړي ځل د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی اس پی آر مشر جنرال احمد شریف دغه اصطلاح وکاروله او په ټولنیزو رسنیو د پوځ په ضد خبرې کوونکي خلک ډیجیټل ترهګران وبلل. ډېر تزیانګران چې مشال ریډیو په دې هکله خبرې ورسره وکړې په دې نظر دي چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو د نورو ګوندونو تر غړو زیات فعال دي. هغوی په حکومت او ریاستي ادارو نیوکې کوي نو د پوځ مشرتابه هغوی ته ډیجیټل ترهګران وایي. د امنیتي امورو ماهر بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل چې د ملک ساتل د پوځ کار دی ځکه په ټولنیزو رسنیو د پروپاګندې مخه نیول هم د دوی ذمهواري ده. هغه وویل چې زیاتره هغه خلک چې په ټولنیزو رسنیو د پوځ او نورو ادارو خلاف پوسټونه کوي په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د دغه ملکونو هیوادونو ته هم پکار دی چې په داسې خلکو نظر وساتي.
دې کې هر وخت یا ازادۍ پکې راځي کمې پکې کم راځي. دغه خو د هر یو ملک یو اول د هغوی ذمهواري ده چې هغه په کومه دایرې کې یا په کوم نظر کې هغوی ته نظر کوي چې یاره دوی نه قوم ته یا دوی نه امن ته یا د دوی نه علاقې ته یا دغه ته دنیا ته څه نقصان دی. بل خبره دا چې دوی ته کوم بیا فنډنګ کېږي نو هغه فنډنګ بیا په دغه په هغې باندې نظر ساتلی کېږي.
د اس پی آر مشر په 8 اگست یوې خبري غونډې ته ویلي چې د ملک قانون د ډیجیټل ترګرۍ په مخه نیولو کې ناکام دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې ټولنیز رسنۍ هم خپل اصول لري، خو له بده مرغه په پاکستان کې څوک ته دې پروا نه کوي. البته د پوز د مشرتابه لخوا د ډیجیټل ترګرۍ بیا بیا ذکر کول دا ښایي چې اوس به د ټولنیزو رسنیو په پوسټونو هم خلکو ته سزاګانې ورکول پیل شي.
نه دا معلومیږي چې دوی په دې ډیجیټل میډیا باندې، په نیو میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې نه صرف پابندۍ لګوي، بلکې د هغې نه پس سزاګانې به هم دوی خامخا دغه طرف ته روان دي. نو ټروریزم خو ډیجیټل ہوتا یو نو مخلی ہو بل نو مخلی کنا، په پاکستان کې خو دہشت گردی شته چې پاکستان کې خو ادروائز هم په ډیجیټل ټیکنالوژي یا ډیجیټل میډیم باندې ریسپانسبلټی او ایټیکیټس خوشته نه، ته کم ایریا مرا واخله کنه آی کې دی په خپل سوشلی ریسپانسبل نه دی، کدا سټیټ ته کدا غي اداري دی، کدا استابلیشمنت دی خپل پاغه حواله سره خپل ریسپانسبلټی نه پوره کوي.
تیرا مش حکومت ته تحریک انصاف د ویان روف حسن په شمول د ګون یوش مرغړی په دوی تور نیولې چې دوی د ملک او ریاست خلاف په ټولنیزو رسنیو کمپین چلوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې 7:30 بجې شوې دي. نن د بلوچستان په چمن خار کې ځای ولس او سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره لاریون کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر تر دفتر پورې ورغلل او هلته یو وار بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې دي. د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بېله سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ له ژمنې په شا شوی دی. د خیبر پختونخوا سواد ته چارباغ سیمې اوسیدونکو د امن لپاره نن یو لاریون کړي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې خلک د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلي وو، د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي وو او د امن لپاره نارې وهلې. د پاکستان حکومت د اګست 14 څخه د پټرول او ډیزلو بیې کمی کړي دي. د مالی وزارت د اګست 14 په اعلامیه کې ویلي چې د یو لیټر پټرولو نرخ څه باندې 8 روپۍ کموي. او نن د عثمان او جرګې په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی او د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور ورځې په حیث تل مانځلو پریکړه کړې ده. د عثمانزي او جرګې مشرانو پرون په میرالی کې د امن پاسون ګډونوالو ته ویل چې د دوی پر بیا بیا غوښتنو سربېره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. او اوس هم برزو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث دا دی. اونۍ په پروګرام کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر فیض حمید د نیونې پر بلابلو اړخونو بحث شوه دی. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ سلام کوم. په پاکستان کې د اگست پر 12 یو ډیر لوی پرمختګ وسو چې کله د دې هیواد فوج وویل چې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید نیولی او د هغه پر ضد د پوځي قانون له مخې مقدمه پیل شوې ده. دا د دې هیواد په تاریخ کې شایي لومړی ځل وي چې د ISI یو پخوانی مشر نیول کېږي. پر فیض حمید تور پورې سوی چې هغه تر ریټایرمنټ وروسته داسې سرګرمیو کې برخه اخیستي چې د ریټایر کېدو وروسته د پوځي قانون سرغړونه ده. پر هغه بل پور تور د ټاپ سیټي په نوم مقدمه ده چې په نوموړي تور پورې سوی چې د ټاپ سیټي د مالک پر کوري چپه وهلې او هغه په غیر قانوني توګه نیولې ځورولې دي. خو په دې کې مهم تور د هغه په ځینو سرګرمیو کې برخه اخیستل دي چې زیاتره کارپوهان یې اشاره د هغه د تحریک انصاف لګون سره اوس هم په ټی رابطه یادوي. د نن په بحث کې د دې موضوع مختلف اړخونه څېړو. مېلمانو مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي او عدالتي چارو خبريال عبدالله مومند او هم په اسلام آباد کې د عدالتي چارو پخوانی خبريال او شنونکي عبدالوحید مراد دي. تاسو دواړو تر کړی وای. عبدالله مومند صاحب اول به تاسو سره راسم او تاسو خیر د پاکستان د فوج هغه پریس ریلیز یا بیان کتلې دي چې پر فیض حمید نیولې دی د پر ضد د کم کورټ مارشل دی، یعنی عدالت کې د فوجي عدالت کې څه مقدمه دا شروع شوې ده. تاسو ته دا د پاکستان فوج په تاریخ کې آسی د پاکستان په تاریخ کې یو ډېر لوی خبره معلومه شي.
وایي درا صاحب سم پته ده چې پاکستان په تاریخ کې کله هم د سي ستدونه مخ ته نه دی راغلي چې یو سټینګ د ڈی جی آی ایس آی او به د پیپر کور کمانډر په تور باندې چې هغه د خپل آرمی چیف خلاف دې قسم سازش کړو او فیض حمید باندې هغه سازش چې دې هغه تقریبا کارو پاغی مانی نادر انکوائری ہم کڑے وا اگر کسان چکم پا نادر کی فیض حمید پسر نوکرائی بانی لگاولیو او اگر خلقو بیا دا فیض حمید چکم دا جنرل عاصم منیر سیب چکم موجودار میں چیف تے دا اگر ڈیٹا چی دا اگر لی کڑے وا او اگر ڈیٹے بے دا سعودی سفارت تور کڑے وا او باغی مانی دا الزام لگاولی بچرا موجودار میں چیف چی دے اگر اہل تشید دے او دا دلار چی دا اگر دی ونی ولیشی نرگی دغی مانی نادر خو سے ایکشن دا خیصی سے خپل کسانی لری کڑیو ہو دغا دا کم سازش چی دا آسی منیر سے خلاف چیو اگی مانی اگوی تا معلوم شیو ہوئے چرا دے سازش پر کام مانی پیزا میدو نو دا یو فیکٹر خدا دے بل دا دا چی دا ہم بلے کی چی اگر دا پی ٹی آئی خلقو سے برابطہ کی دے یا دا نو مائی ایسے کم واقعات چیو پا اگی مانی دا پیز حمید مشوری پکارے زمان بخیل دا غسیز دیر کمزور ہے دیں دو درے دیر اہم پوائنٹی نے دیئے خدا دے چکلا آسی منیر سے بارمی چیف جوڑے دو نو کم خلق چی پا ویٹنگ لسٹ کیو بارمی چیف جوڑے دو دا پارا پاگی کیو پیز حمید ہمو پاگی کی جنرل نومان ہمو اور نور کسان ہمو یا وی دا غا میٹنگو نا پا اسلام آباد اور پینڈے کی کڑو
شاہ وید مراد سے پتاسو عبداللہ مومن سے باور دی جنو شانو تا اغم اشارہ وکلا ستاسو دا ټول پاکستان کی په سیاست نظر ساتي او باندې تبصره م کوي په خپل ټویټونه م کوي او دا هر څه کوي ستاسو په خیال باندې خبره ډیره جوړه ده یعنی چې کوم په پرسیډیس کې خبره شوه دا چې ټاپ سیټي دا یو دغه مالک نیولې دی په هغه بیا مقدمه وا بیا سپریم کورټ ته لاړو بیا سپریم کورټ او پوښتنه وویل چې دا فیض حمید باندې تور دی تاسو خپل انکوایری وکي بیا غو انکوایری وسوله اوس فوج وای چې هغه انکوایری مو وکړه هغه کې دا معلومه شو چې د ټاپ سیټي کوم مالک هغه د زورولې بیا ورسره دومره خبره ډیره په طریقه کړې ده خو هغه ډیره واضح کړې نه چې د ریټایرمنت وروسته کوم قانون راځي په سرګرمۍ کې د لاسو نو تاسو په خیال باندې دا خبره هم دومره ساده ده کنه ډیره جوړه ده
دا خبره دمره ساده هم نه ده هغه وجه دا ده چې کاکړ صاحب دا لاولې تور چې په کوم هغه لګیدل دی دا تر اوس نه دی لګیدلې دا د کال 2010 کې دا معاملې شو د ټاپ سیټي چې کوم خبره کیږي نو هغه وخت نه واخله تر اوسه و کالو کې فوج درو خلاف څه کاروایی نه کړه نو د دې یو دا هم سوال کیږي چې ولې دا کاروایی نه شو نو دا یو ډیره مهمه خبره وه چې هغه وخت د فوج د کوم د استخباراتي چې کوم زمونږ دا مشر وو هغه وخت دا ڈی جی سی وو ڈی جی ایس آئی نه وو جس وخت دا معامله شوی وه په ایف ایل ایون سیکټر کې دا کاروایی دوکړې او په کور چاپه ورې شوی وه او آخوا نه هغه کس چې دی هغه واکړی وو یا هغه وخت هغه کس بوتی وو د کوم ټاپ سیټي معامله ده کوم چې سپریم کورټ هم چې د فوج ته ویلي وو چې په دې کې تاسو کاروایی کولی شئ نو اوس هم د پریس لیس کې هم دغه لیکل دی دا آی ایس پی آر د فوج چې کوم بیان دی هغه کې دا خبره شوې ده چې په دا د سپریم کورټ دا کوم ډایرکشن او دا غي هدایت او دا غي مطابق موږ دا کاروایی شروع کړه بیا دا غي دویمه برخه چې کومه ده چې په کوم کې دا لیکل دي چې دا په سیاسي معاملاتو کې ملوث وو چې سیاسي معاملات داسې و خپل ریټایرمنټ نه پس چې دوی هغه کې ملوث وو نو هغه معاملات چې دي هغه تاسو څنګه وې هغه پی ټی آی سره چې دي هغه سرګند شو او هغه هر چا ته پته ده چې دوی څه وخت ریټایر کېدل هغه نه مخکې هم نو دا معامله چې دا د لپاره بڑا مهمه ده چې دې کې به سوالونه راځي خلک به تپوس کوي چې پی ٹی آئی سره جس وخت کې بدو حکومت کې وو او اوس وخت دې ڈی جی آئی ایس آئی وو جنرل فیض حمید هغه وخت چې دې د هغه باندې کاروایی ولې نه کیږي صرف د ریټایرمنټ نه پس وري دا سوالونه چې کوم به عام سیول سوسایټي او چې کوم دانشوران دي د ملک انټلیکچوالز دي هغه به دا سوالونه تپوس کوي او اوس هم خلک پرون نه پس په سوشل میډیا خلک دغه شی تپوس کوي چې دا ولې دومره په دې کې دومره لیټ شوي وړي دومره وخت ولې لګېدل دی چې دې کاروایی نه او د پریس لیس چې دا مهم او چې دې واضح دی لپاره نه دی چې دې کې دویمه برخه کې دا خبره لیکل شوې ده دا خبره خو لاول لیکل کېدل په کارو ولې چې هغه وخت چې کوم تاسو د کال 2010 چې کوم معاملات ٹاپ سٹی والی هغه وخت کې مسکنډکټ منی هغه کسلا فوج نو استل پکارو خو تاسو اوس دا سیاسي او دا ځان کې چې مکس کړ او دا خبره چې دا مخامخ کړه دا امیدم
او خو اسی تاسو په خیال باندې زبر بیا عبدالله مومن صاحب ترازما ستاسو په خیال باندې دا اوس کوم عمل شوی دی یا دومره ابهام ولې پکې په پریس ریلیز کې ساتلی دی
که کوم خبره چې کوم کارپوهان یا تاسو یا عبد الله مومن یا خلک چې د پاکستان د اقتدار د ایوان لدننو خبرو ځا خبر وي او هغه دا خبره کوي چې د تعلق په یو خود په مازی کې له جنرال عاصم منیر سره د جنو مشرۍ باندې اختلافات او خلدي علاوه لکه په دې ابهام سره ولې دا خبره کوي چې له تحریک انصاف سره یو قسم تعلق
دا ابهام سره کاکر صاحب د وژنې خبره کوي چې په دې وخت کې څو وخت د انکوایری کې یو دا انکوایری یا دا تفتیش یا تحقیق چې بهر راځي نو په دې کې د فوج دې وخت چې کوم حاضر سرویس چې کوم کسان دي دا هم نو راځي نو زما نه د خیال چې پاکستان د فوج به دا غواړي چې دا داسې قسم تفتیش وشي یا انکوایری وشي چې کوم کې بیا فیض امید په پبلیکلی په عوامو کې دا خبر وکړي او عوامو کې مطلب دا دی چې پی ٹی آئی کې ډېر خلک اوس هم هغې له مني او د پی ٹی آئی چې کوم سربراه زبانی چیئرمین چې عمران خان او د هغې چې نور کوم کسان دي نو هغو دا چې دا تپوس پکوي چې بیا صرف درې خلاف ولې کاروئ هغه خلکو خلاف ولې کاروئ نه کېږي چې کوم دې سره نور ملوث حکم دې وخت کې هم حاضر دي په فوج کې بله خبره ده چې او دا غواړي بیا چې جنرل قمر جاوید باجوا چې کوم دا وخت فوج سربراه او د هغې خلاف هم کاروئ کېدل پکار دي نو فوج به نه غواړي چې د هغې چې کوم سربراه چې ریټایر شو د هغې خلاف کاروئ کېږي نو زما څوبر خیال نه چې دا یو آی واش دی او دا صرف د دې نوم مخامخ کړ دی چې د خلکو د ویلو لپاره د عدلیې ده او د خلکو یا د کوم چې ګورمنټ دی دوله سټیسفای کول لپاره دوله صرف یقین دا اوسره چې فوج خپل یو چې دنه چې کوم عمل دی دا اکاونټیبلټی دا حساب هغه شروع کړي
شدا ډیره مهمه نقطه ده عبد الله مومن صاحب زدا تاسو ته راوړم چې جنرال فیض احمد باندې چې کوم الزامونه لګیدلې دي د ټاپ سیټي والا نو د ټاپ سیټي خار کاغه الزام لګیدلې وي هغه کې خو د جنرال فیض احمد څومره سرگرمیانه دي ممکنه دا هغه په یو نتورک کې کار کوي او هغه نتورک سیاسيانم کېدلای شي ممکنه او هغه فوجانم کېدلای شي ولی یعنی یو نتورک کېدلای شي یو غټه شبکه کېدلای شي ولی یو فرد په نخه کېږي کنه ځکه چې د سر به نور خلک هم وي نو دا ډېره مهمه نقطه ده تاسو په دې باندې سوایست
ډاکټر صاحب ډېره مننه ګوره د فیض احمد خلاف کوم پرونه ایف پی آر سټېټمنټ راغلی دی هغه ډېر سټریټیجیک دی او هغه ډېر کیلکولیټډ دی چې دغه سټېټمنټ کې مقصد هم دغه دی چې را صرف د فیض احمد خلاف دی هغه کاروي وشي چې وایي مراد صاحب خبر وکړه چې هغه تا ڈی جی آئی سائی په سیاست کې حساب استلو باندې یا د دې سره سره نور چې کوم دغه اکټیویټیز په تور ڈی جی آئی سائی سیاسي خلک په جیلونو کې اچول یا دغه ایکسټرا اکټیویټیز چې د باغی باندې ولې سزا نه کیږي باغی کې غټه نقطه دا ده چې هغه وخت کې دغه پروجیکټ یو د پاکستان تحریک انصاف دا د فوج په تور په خپل د فوج په تور اداره دا پروجیکټ راوړل چرته د فیض حمید خلاف دغه بطوری ڈی جی آئی سائی دغه کوم سیاسی اکٹیویٹیز دی دغه منی کې دغه خلاف کاروائی کی نو خبره با به صرف فیض حمید پوری نه وځيږي چې پخوانی پور کمانډر د پټی پور کمانډر چې تر ناصر کفور او جګا د ڈی جی آئی ایس پی آر هم دغه خلاف هم به کاروائی کی ځکه چې دغه د فیض حمید نه زیات اکٹیویٹیز په پاکستان تحریک انصاف کې اوس څنګه چې ما ویلي چې فیض حمید سره د دې ذاتی مسائل هم دي د موجوده آرمی چیف او باقي کې غټه مسله دا ده حکومت راغلی بلکہ نو دی وخت کې د فوج کم کنسرن دی هغه دا نه دی هغه ځان احتساب ته نه وړاندې کوي چې موږ کوم په سیاست کې ساتي ستا یا یو د سیاسي جماعت چې هغه موږ الیکشن چې دی هغه د نور سیاسي جماعتونو نه پټ کو الیکشن کې دان دی وکړه پورا آر ٹی ایس وکې نو نو اوی بتورې اداره ځان احتساب ته نه راوړي د دې فیض حمید چې کوم د ټاپ سیټي والا سکینډل دی هغه د انډیویجوال سکینډل دی او باقي کې زیاتر یو دوه د آی ایس آی چې کوم افسران دي دا غي نمونه یاد او وخت د رینجر چې کوم خلک دي دا غي نمونه خو فکر راشي چې هغه تبا تزاور کی یا باغه اوس په سرویس کې ډیسمیس وکي خو نه دې کې مو تدا چې په زمي تر خپل سکور هم سیټل کول دي مطلب د نحوی سکینډل بدلا اخیستل دي یا دغه خلاف موجوده میچین خلاف کوم سازش شوی دا غي حکومت هم خبرو او بل طرف ته فوج دې هغه ور آل د احتساب نه هم بچ کول دي او وی 75 فیض حمید ته بطور ڈی جی آئی ایس آئی الیکشن پر ټاولو مانی یا سیاست ایسا خستلو مانی سزا ور پیشه وی یا دې ته سم سټیټمنټ راغله وی نو دا بډیر نیک چګون مې سیاست کی آرمی چیف پہ سیاست کیا اسالی اگا دا پروجیکٹ بروانی ہو دی بحث قسم احتساب چیز اگر نہیں کی گئی اگر صرف دا حمید اپور لیمیٹڈ دے اور صرف شخص احتساب کی گی اگا ہم دانے چیف حمید تخیر انسان کو
شامل یعنی عبداللہ مومن خبر شکاری یا جن نور کار پوہانم دا خبر چرتا دا فکر کی فوج کی دا احتساب عمل شروع سو او شروع جنرل فیض حامد جن اداسی کارو نکڑی دس پکار دے احتساب اوشی کاغ پہ سیاسی عمل کی ہوئی کاغ بیا چوک زورول تنگول او جیل یا ٹارچر کول یا ارتوی خو په خیر روس ته معلومی شي د فیض احمد موقف هم پکار دی چې مخی تراسی چې هغه خپل څوای که تاسو ته معلومی هغه هم تاسو بیا وایسته خو البته یو خبره چې کچیری دا د شخص وینو پاکستان کې دا دومره لو خبره لدی جوړول سیاره فوج کې به اوس بدلون راځي فوج کې به اوس په سیاسي عمل کې مداخله نه کوي نو دې زاده اشکاری چې دا خو یو شخصي ځینې اختلافات شایي وي یا د وخت لپاره د یو خاص ګروپ لپاره یا د یو فرد لپاره ساس په خیال باندې دا یو لکه څنګه چې عبدالله مومن سی وای سکور سیټل کول دي له چا سره خپل ذاتی شخصي لانجه چې دا هغه برابرول دي که څنګه
زتا پوهیگم چه د پاکستان چکم معاشره دا پدی کې که سیاسي ګوندونه دي او که فوج دي که عام خلک دي دوکه دا ډیره مسله دا چې هغه یو پرسنل سکور سیټل گئی دا هوسته خبره بل خبره سو چې محکمه جاتی یا دا اداره جاتی یا انسټیټیوشن په دننه کې سره احتساب عمل روان دی یا احتساب عمل شروع شوی دی نو زه د سره اتفاق دل پر نه لرم چې په پاکستان کې تاسو وګورئ چی آغا تحریک انصاف چکم پرون پتیرا رز چی پا حکومت کے ورنو آغا وقت آگے ہوئی چی مونگا پا یو پیش کس ریو اسٹیبلشمنٹ سارا یا فوج سارا آغا وقت چی رہے آو دا فوج بلکل ٹک اخکار دو ولی چی جنرل فیض حمید ہو آو جنرل کمر باج واغو سارا ہو نو نن چی رہے آو دا فوج غلط اخکاری ولی چی آوی مونگا حکومت کی رہو دغا سے چی زمون چکم دے وقت چکم په حکومت کې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه دا وایي چې فوج بالکل ټیک دی خو پرون چې په تیره ورځ چې وخت کیسه وخت کې فوج تحریک انصاف او هغه په یو پیجون هغه وایي چې فوج دې غلط دی خراب دی او دا په سیاسي معاملاتو کې مداخلت کوي نو زه دا پوهیږم چې دې لپاره څه دغه نشته څه اصول نشته زموږ په معاشره کې زموږ په ملک کې سیاسي ګوندونو کې په فوج کې په محکمه جاتی په توګه څه داسې اصول نشته چې کوم کې دا وایي چې بالکل دا شی روان دی او دا کدل پکار دی چې د ټول احتساب او اکاؤنٹبلٹی بھی سیاست کے مداخلت چې دی هغه نه پکار خدا به هغه وخت کېږي چې څو وخت دمره میچورټی راشي سیاسي ګوندونو کې او فوج لیډرشپ کې چې هغه دا وایي چې دا ملک دی او دا ملک دی ملک کې دمره خلک اوسېږي د خلکو مفادات چې دی هغه ډېر ضروری دی معاشي خاص طور پر معاشي حالات چې کوم دی هغه د بچکول لپاره د خلکو نو زدا په هیګم چې داسه اداره جاتی یا د محکمه جاتی مسله نه دا او دا پرسنل سکور سیټلنګ بندې خدا اسی بس خلکو ته بریو آی واش کی خلکو د داخل واړی چې خلک دی وخت کې د فوج من تن کې ډیر زیات روان دی او خاص طور باندې پی ٹی آی چې کم خلک دی کم په خلک په سوشل میډیا اکثریت کې دی او دی وخت کې چلے تاسو په تنه چې پاکستان معاشره چې سوشل میډیا باندې ډیر زیات ډیپندنت تا پاغه باندې انحصار کوي د فوج چې هغه خپل سمره خبرې کوي د فوج د ترجمان رستنی دوه درې پریس کانفرنس چې هغه تقریبا د هغه 80% یا زیات حصہ چې هغه سوشل میډیا خلاف وا او دا وجه دین دا ښکاری چې او سوشل میډیا نه دین ډیر تنگ دی او سوشل میډیا مې ته پاکستان خلک چې یو نه تنگ دی پاکستان د فوج نو هغه دی وجه نه او صرف هغه خلکو لپاره مطمئن کول د لپاره چې کم خلک او سره لیک خوشاله دي فوج نه خوشاله دي 10% خلک دي 20% خلک دي کم کې چې اوس دا نون لیگ خلک هم دي او دا پیپلز پارټي خلک هم دي نو او هغه خوشاله لپاره خپل هغه دا کول لپاره په سوشل میډیا باندې واه کول لپاره چې موږ دا ډېر خطر وکړو هغه خلک دی وخت کې پرونه پس دا لیا دی وګړي چې فوج وړي خطر وکړو او ځان کې دن نه چلے احتساب عمل شروع کړي دا په یوه مدرسه فقې لپاره دی
مننه وحید مراد صاحب او عبد الله مومن صاحب بل سوال دا دی چې د دې په سیاسي اړخ ته راشو کدا خبره کم پام هلکو کیږي او په هر حال د دې او تصدیق پاک شکل کې نست سړی په ویډیو شکل کې یا په اسنادو کې یا په بل باندې کې وکړای شي خو بهرال عمومي خبرې چې کوم خلک خبر دي ستاسو غوندي چې د فیض احمد په خوا خو بهرال ټول خلک منی چې له عمران خان سره چې کله هغه وزیر اعظم ملګری وو خو کله چې اعلی اقتدار لري شوی دی عمران خان جیل تللی دی او تاسو چې کوم خبري یاد کی چې د آرمی چیف جوړیدل غوښتل او واسی منیر بیا جوړ شو، نو د دې وروسته چې اوس عمران خان د فوج خلاف سوی یا د فوج خلاف په سیاست کې په رول باندې اختلاف کوي، نو په داسې حالاتو کې آیا د فیض احمد داسې یو خبره شته چې په یو شکل نه شکل کې د تحریک انصاف سره نن سبا هم مرسته وکنه؟
ګوره، یو خو دا خبره ده چې څنګه چې باید مراد صاحب هم یو دا نقطه واضح کړه، یو په داله چې په دې پریس ریلیز کې د ریټایرمنټ خبره راغلې چې د ریټایرمنټ نه پس چې دا آیا د ریټایرمنټ نه مخکې چې هغه کوم سیاسي اکټیویټیز کړې دي په هغې باندې به څه کاروای کېږي؟ هغې بنیادي وجه دا ده که چېرته دا خبره د ریټایرمنټ نه مخکې دي صرف فیض حمید نه بلکې بے جنرل باجوا، بے جنرل آصف غفور او بے ډېر خلک به د دې پوزیشن کې راځي.
خبره تاسو وکړه، خبره تاسو وکړه، اوس نن سبا څوک داسې ویلای شي چې پرشتیا هم د فیض حمید له سیاست یا ریټایرمنټ وروسته چې کوم د فوج قانون دی د هغه خلاف ورزي کوي، په داسې سرګرمۍ کې ساخي چې هغه په کار نه دی چې وایق د قانون له مخې؟
کاکړ صاحب، یو خو داسې دی چې داسې رپورټډ دی چې پاکستان تحریک انصاف باقاعده طور فیض حمید ته دا دعوت ورکړل چې د پاکستان تحریک انصاف کې شامل شه. فیض حمید چې دی هغه په پاکستان تحریک انصاف کې شاملېدو نه انکار کړو. اوس دې حوالے سره چې کوم هغوی دا ویل کېږي چې عمران خان سره یا د هغه نورو سیاسي لیډرانو سره هغه رابطه کیږي او هغه داسې میټینګونو کې حساب اخیستل چې هغې سره عمران خان ته مشورې ورکړي یا موجوده چې کوم د فوج خلاف د پاکستان تحریک انصاف فشار دی په هغې فشار باندې فیض حمید دی اوس دې حوالے سره اوس پورې داسې قسم رپورټونه دي راغلي چې هغه تور چې دی هغه په فیض حمید باندې ولګي. آیا فوج په خپل داسې قسم چې انویسټیګیشن کړي دي چې د هغې په بدله کې قسم د شواهد چې دي هغه مخکې ته راغلي دي چې دا فیض حمید چې دی هغه د خپل ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ دے چی کو کالم پوری با ڈیوٹیز کی ایسا نالی آیا آگا نمرہ دا غدی کنے چی وہ سب بولی دا خبر ہوئے لے کی جرا آگا موجودہ چکم دا حالا جوڑ یا نو مائی دا جوڑ پدا وہ فیض حمید پانے تور لگی تیرا دا دا پاکستان تیری انصاف چی دے آگا دا انسٹیگیٹ کو جی دلاشا وہ چکلا دا نو مائی واقعات دوشو او آگا عمران خان چې کله پیله په بندي کاله کې میټینګ وو نو په هغې کې هغه فیض حمید نوم نه واخیستی، هغه د یو بل جرنل نوم اخیستی وو چې هغه اوس هم حاضر سروس دی. هغه دا ویلي وو چې دې سړي ما ته ویل چې ته په جی ایس کیو او نورو ادارو باندې دائمت وکړه، هغې باندې حملې وکړه، تا د برابر د هغې په بدل کې چې دی د مقدار میچیف ته ما استعفا چې دا هغه په موږ باندې خو کله د نو مای واقعاتو شو نو عمران خان د میټینګ کې دا خبره کړو چې دا جنرال چې دی هغه ز بلاک نوم په واتس اپ باندې هغه اوس مال راته نه راکړي، هغه وخت هغه خان چې دی هغه د فیض حمید تم نه ورسته ته یو بل جنرال نیمه کړو او په چې ته فیض حمید په دې کې ملوث کې په سیاسي ډیوټیز کې دا د خان په فوج سره او ته پوری د دې قسم د طریقات نه راغلي. خدا خبره واضح ده چې هغه پاکستان تحریک انصاف کې شامل دي نه انکار کړ.
مننه عبدالله مومن صاحب. او وېد مراد صاحب بل سوال دا دی چې دا خپل د پاکستان کې کوم حکومت دی د شهباز شریف په مشرۍ باندې دی دا د فیض احمد خلاف کاروایی کېدل بیا د پاکستان چې کوم د مسلم لیگ ډېر لوی مشر دی وفاقي وزیر دی هغه هم دا وایي خواجه آصف چې تر اخره پورې چې کله آرمی چیف مو جوړولې نو دی له مو سره په رابطه کې و جنرال فیض احمد چې ما د فوج مشر کوي او بیا دی دا هم وایي چې نهم مئی واقعات چې دي په هغه کې هم یعنی نهم مئی هغه واقعات چې کله عمران خان ونیول شو نو د فوج پر تنصیباتو یا تاسیساتو باندې حمله وشوي او نو هغه کې هم دی وایي چې اشاره داسې دي چې فیض احمد دی ستاسو په خیال باندې چې کوم واکمن ګوند دی او خواجه آصف چې کوم خبره کوي دا اسی له د سره سیاسي بغض پر بنیادی کوي کنه تاسو وایئ چې په دې کې څه وزن خبرو کې بيوي؟
زه چې درې تجزیه کوم یا د خبرو تر ګورم خواجه آصف د پاکستان وزیر دفاع نو زه تاسو ګورم چې کوم هغه خبره در اولې خبره چې هغه من زه یقین کوم د خواجه آصف چې هغه وایي چې دا هغه وخت کې رابطو کې هو د شهباز شریف یا د حکومت سره یا پی ڈی ایم سره او برخوا هغه چې د پی ٹی آئی سره هم رابطو کې دوی خبرو کې سلیکټ ډېر وزن دی برشته چې فیض حمید د شخصیت چې دی دی هغه به یو تجزیه کول پروژن هغه چې دی شروع نه دی هغه شخصیت داسې دی چې هغه یو ډبل کیم کول والا صحیح مانو کې چې کوم مونږ ته ورته چې هغه یو ایجنټ دی او یو سپای دی یو خفیا اهلکار د ایجنسی څنګه وي استخباراتي نو هغه هغه څه کې داسې ټول سره خپلې رابطې ساتلې وي یعنی تاسو دا پوهې شئ چې یو وخت کې چې دی هغه د حکومت سره پی ڈی ایم حکومت سره هم رابطې وي او بل خوا د هغه سخت مخالفت کې عمران خان سره هم رابطې وي او دغسې څه وخت کې عمران خان حکومت اخیر کې ختمېدو هغه وخت کې هغه هم په دواړو غاړو رابطو کې وو آ وخت هغه مطلب صرف دا و چې هغه په ټولو معاملو کې ځان ملوث ساتي چې کوم خوا کوم غاړه یو ګټله نو هغه به اخوازي چې هغوی ته بوئزه تاسو سره یم دغسې هغه عمران خان سره او په شهباز شریف حکومت سره او جنرل باجوا سره هم په او خپل انسټیټیوشن کې خپل په اداره کې محکمه کې فوج کې هم داسې رابطو کې او د اهم پوزیشن کې لیکن بل خبره چې کوم خو هغه چې موږ ګورو چې هغه سره دویمه خبره چې کوم هغه د 9 مئی والا چې 9 مئی چې کوم واقعیات دي زنه په هیګم چې هغه کې د فیض احمد سره سه لاس او د 9 مئی په معاملات کې زدا په هیګم چې دا خاج اصف چې هغه صرف د فوج دی وخت چې کوم قیادت چې کوم خبره کول غواړي یا هغه خبره چې کوم هغه نشي کولای یا دوه خپل غاڼه د نون لیگ یا پیپلز پارټي چې کوم غواړي چې د فوج او د دغه پی ٹی ایچ کوم مخالفت ته هغه دغه صرف پاتې کیږي او زیاتې کی درست رضا نو هغه کې کده شي دا خبره کوي بل خو چې تاسو کوم خبره کړې وه د پی ٹی آئی او دغه نو هغه کې د پی ٹی آئی سره لیډرشپ تر اوسه پورې دا خبره کوله چې فیض احمد هغه سره په واتس اپ رابطو کې او په روسنه هفته کې هم داسې یو د پی ٹی آئی داسې یو کس سره زموږ خبره شو چې هغه وی چې موږ هم دې دې تنګي دې سره چې دا وی چې دا وکړي او هغه وکړي او دغه سي په دغه کې د عمران خان سره په ملاقات کې اډیالا جیل کې د پی ٹی آئی یو لیډر هغه ته وی چې فیض احمد موږ په ډیر زیات تنګړي یو نو موږ دې سره څه وکړو نو هغه ویته سو خپل چې بارس کوم معاملات وګوره باغی کې دراو کې نو ډیر خلک بیا فیض احمد بلاک کو یاد یاغه ته ورسې پراپتو جواب نه ورکو
مننه وید مراد سے بل سوال عبد الله مومن صاحب دادی سے دې ټول کیسو ته پکتو خپل ځینې خلک دا فکر کوي ځکه چې پاکستان کې خدای وشم د دستاویزي ثبوت پیدا کول ګران وی او زموږ میډیا او جرنالستان ته دا خبره بیا په تصدیق کولم ګران وی او په کار دی ووم نسی سرڅو پورتا سره ثبوت او دغه نوی حکم خلق سي د اقتدار څخه مې وانونه دی پاغو په داخل باندې خبر دی ځین خلک دا فکر کوي چې جرنل فیض حمید دانی ول کېدل دا هم ښکارا کوي چې جرنل فیض حمید له هغه خلکو سره رابطه وي چې کم په فوج کې دننه نن هم دی او هغه لاسه منیر سره یو شکل نه شکل کې اختلافات ستا نو آیا په فوج کې په داخل کې دا یو اختلافات ښکارا کوي کنه دا هسي چې بار کم خلک کوي دا سی او افاوی دی یا ګنګوسی دی
ګور کاغذ سے یو بدی کی بنیادی نقطہ دا ده چې تاسو کوم سوال له پاره کې ډیر خطر پورې ریالیټی شته دا ریالیټی او دا کلیرنس دا ده چې دا خلک فیض حمید نه دي بلکې دا خلک د پاکستان تحریک انصاف سره یو لگاو یو مینه لري او دا یو وجه ده چې دا خلک چې دي هغه نه صرف بس بیان کوي بلکې د دینه برا په کرنل او بریګیډیر لیول باندې بس د دې ثبوتونه وو چې په غیبی باندې په پاکستان میډیا کې پدې پدې سره هغه خبرونه نه چلي دي چې هغه اثرات هم ډېر خطرناک او دلته هغه خبره زلک په اشارو کې کول غواړم موقع داو چې پتیرو څو میشتو کې د دې افسران شته دي چې هغه په غیبی باندې د باس دو پابندي لګول شوی دا او پاسپورت چې پاسپورت نه چې هغه بلیک لیست شوی دي بنیادی طور چې کله موږ هغه خلکو نه دغه د واکمنو نه تپوس کوچ آیا د دې بنیادی وجه څه ده هغوی دغه جواب و چې دا خلک د هغوی نمونه په نو فلای لیست کې نه وو بلکې د هغوی د کور والا نمونه هم په نو فلای لیست کې دا پلار مور فلای لیست دې سره سره دنه دغه مطلب دا ډایرکټلی د پیسې باندې د پاکستان تحریک انصاف سملا ورک بی ٹی او په زمين په درمه نه کار کړی دي او خلکو سره رابطه کړي او دا سی چې دی هغه استعمالي دي هیڅ شک نشته چې دنا سیم په دشته د عمران خان سره او ګروپ دمر پاور کول نه ښکاري چې هغه به د فوج یا د کم چې د پی اجلاس نه کیږي یا د هیڅ کوم پالیسی دا چې په هغه باندې اثر انداز هغه د دې خلاف کاروایان شروع کړي دي د نمک په تاسو پرې بدري کسان کورٹ مارشل جان چې دی او به دنه پاغوی باندې ډیر سخت نظر دی او په دغه خطر په دغه کې چې دا خلک بار ته ونه تختی به څه څه قسم کوئی دوباره څه ملایمت جوړ نه کړي دا خلکو پاسپورټونه هم بلاک کړي
مننه عبدالله عمر صاحب ما گڑی ته قتل وخت تم دومره وید مراد صاحب زما سوال کولی خو هغه د وخت د کمی له وجې نشم کولای بهرال تاسو دواړو په دې بحث کې برخه واخیسته عبدالله عمر صاحب تاسو او وید مراد صاحب تاسو ډیره مننه شو وخت او شر وخت خدای پامان داود مشال ترانلاندې چې پکې مو د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حامد نیول کېدل او دغه پروسه